ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې شلمه نیټه او د 1404 نیم هجري شمسي کال د میزان 28مه نیټه ده. د ازادي راډیو دا نیم ساعته پښتو خبرونه د شمشاد ځدران په تخنیکي مرسته خپرېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه کړې چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
افغان ولسمشر په همدې شیبو کې وینا کوي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ته روان شوی دی او د امریکا لوی درستیز عراق ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په همدې شیبو کې وینا کوي. تمه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د دې خبرو جزئیات له ازادي راډیو پر راتلونکي یو ساعت کې اورېدلی شئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال فاریاب ولایت ته روان شوی څو هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته د ستر جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب د سفر په اړه وویل.
امروز مان صاحب اول ریاست جمهور نیز سفر خود آغاز کردن. هدفشان رفتن به ولایت فاریاب است او در فاریاب در قسمت هماهنگی و رهبری بسیج مردم و تلاشهای امنیتی افغانستانی.
دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورماچ ولسوالي د وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې ده او د دې ولسوالي د بیرته نیولو لپاره تازه دمه ځواکونه هلته رسېدلې دي. په ننګرهار کې د ماین چاودنې له امله د یوناما درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمانداني ویان حضرت حسین مشقیوال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه په جلال آباد ښار کې پر یوه رینجر موټر د چسپکي ماین له امله شوې ده. تر دا مهاله چا د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له څو میاشتو را په دې خوا ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان او کورنۍ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د دغه هېواد د ویزو د ترلاسه کولو انتظار باسي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي او هېڅ ډول محدودیت یې نه دی پرې وسه کړی. بل لور ته په دې وروستیو کې پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت له څه وخت را په دې خوا پاکستاني ډیپلوماتانو ته ویزې نه ورکوي. شکیب مستغنی دا ادعا بې بنسټ وبلله.
موږ دا ادعا په ټینګه ردوو او اوس مهال په بهرنیو چارو وزارت کې د هیڅ یو پاکستاني ډیپلوماټ ویزا نشته چې هغه دې ځنډول سوی وي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ملي ټیم ته په نننۍ 500 لوبه کې 243 منډې هدف وټاکه. افغان بالران دغه اوس بالنګ کوي. تر دې دمه د زیمبابوي درې کسان اوټ شوي دي او 122 منډې یې ترلاسه کړې دي. سوریایي ځواکونه چې روسیه الوتکې د هوا له لارې ملاتړ کوي د روانې اونۍ له پیل راهیسې د سوریې پر دوهم ستر ښار حلب کې عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د دغو عملیاتو له پیلېدو راهیسې تر 15,000 ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د څانګې ویاندې وویل ډېری بې ځایه شوي د حلب د جنوب لویدیځې سیمې دي او دوی ډوډۍ او پناهځای ته سخت ضرورت لري. د بشري حقونو یو څانګه او بخشي یو څارونکي ډله ډلې وویل چې د سوریې په لازقیه ولایت کې د روسیې الوتکو په بمباري کې 45 تنه وژل شوي چې پکې وسلواله ملکیان شامل دي. د روسیې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل تیر ماښام روسیې الوتکو د جبل اکرات پر سیمه بمونه غورځولي دي. دا سیمه د لومړي ساحلي فرقې د یاغیانو په لاس کې ده. د بشري حقونو د څارونکي ډلې په وینا په بمباري کې د دې ډلې مشر باسل زامو هم وژل شوی دی. دا یو له هغو ډلو ده چې د واشنګټن په ملاتړ بهرنۍ پوځي مرستې ترلاسه کوي. جکپور یې امریکایي پوځي چارواکي نن عراق ته ورسېد څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف ډانفورد وروسته تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز شو دا یې عراق ته لومړی رسمي سفر دی. ډانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزاني سره وګوري. د امریکا د لوی درستیز ویاند وویل چې جنرال ډانفورد به د عراق له حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون بنن په یوه ناببره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ شخړې په وروستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی وویل بان کی مون به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. په اذربایجان کې چارواکو د امنیتي برخې اووه تنه مقامات له واکه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیولې دي. نیول شوي کسان د ملي امنیت د وزارت دي چې نن لوی څارنوالي د دوی د نیولو اعلان خپور کړ. لوی څارنوالي په خپل بیان کې ویلي دي چې دغو کسانو په غیر قانوني ډول د سوداګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوله. جسټن ترادو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی او دې ګوند د صدر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. جسټن تراود 43 کلن دی او د پلار پیر تراود پخوا د کاناډا صدر اعظم و. د سلمانیا حکومت یوه لایحه وړاندې کړې ده چې له مخې به یې پوځ د پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. دا لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هېواد ته له کروشیا داخل شوي دي. دا لایحه تېره ورځ تصویب شوه او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تصویب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اورېدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه کړې څو د هیواد د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري.
د ډاکټر عبدالله د ډاکټر اشرف غني د شورای امنیت سره وغږیږو او غوته د دې مسله ورته وکړو.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي.
دای کولی شي کې مورال ورکی نه کومنده نه د جنگ رهبری ځکه چې موږ ملي دفاع وزارت لرو د دې په کارونو کې بیا دا مداخله ګڼلې.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي.
ما په نظر دا به حل لاره نه ده او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتېږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل.
څوک چې غوښتل کړي وړاندې کړي لسته له خلکو سره شریک شي.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لوی لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی دی. د ازادي رادیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه کړې څو په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د مشرانو جرګې غړي په دې اړه د نن د په عمومي غونډه کې سلاس ول او ویل چې حکومت باید د نامنیو د لمنځوړلو په هدف د دوی مشورې په پام کې ونیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی وو او په اړه یې دا راپور لري.
په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو مسله یو ور بیا د مشران جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې مطرح سوه او سناتورانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د مشران جرګې غړو پریکړه وکړه چې له حکومتي مشرانو سره به ګوري او خپلې د اندېښنې او مشورې به ورسره شریکوي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیګر چې په دغه ورځې د جرګې مشري په غاړه درلوده دا ونه ویل چې سناتوران به کله له حکومتي چارواکو سره ګوري، خو یادونه یې وکړه چې په دې اړه یې له اړوندو ادارو سره اړیکې نیولې دي. دوی وایي موږ تېره ورځ د چارو د ادارې او د اجرایي ریاست استازي رابللي وه. دوی مو د ستونزو په اړه چې تاسو ویل وه راغوښتي وه. یو وار بیا مو ورته وویل چې له دواړو مشرانو سره د سناتورانو د لیدنې وخت واخلئ څو د ملي مسایلو په اړه هر اړخیزه او د دوستۍ په فضا کې خبرې وکړي. ښاغلی زدیار ویل چې کله حکومتي مشران سره د لیدنې زمینه ژر تر ژره ورته برابره نسی نو په دې اړه به یوه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د نامنیو د وروستیو پیښو په ترڅ کې د فاریاب د خورماچ ولسوالۍ امنیه قومندان له 300 پولیسو سره د طالبانو لخوا ونیول سو. د غرز، کندز، تخار، بدخشان، هلمند، غزنی، میدان وردګ، لوګر او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې دا مهال نامنی پکښې زیاته ده. ځینې نورو سناتورانو به د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د اوسنۍ ستونزو د هواري لپاره حکومت ته د لوی جرګې د رابللو سپارښتنه ورکوله. زلمی زابلي یو له همدغو سناتورانو څخه:
زما پیشنهاد چې نایب رئیس محترم دغه دی چې راسي وخت واخی د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورای امنیت سره وغږیږو او غوته د دې مسله ورپه ګوته کړو چې تاسو د ملل متحد سره ولی نه جګیږي تاسو د امریکایانو سره ولی نه جګیږي تاسو ولی یو لوی جرګنه راغواړي د ملت څخه کومک غواړي یو د حل لار به ملت تاسو دروشي
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي مشرانو هم په روسي کې دا څرګند کړي چې له هم افغانستان له جدي ګواښ سره مخامخ دی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید له هر فرصت څخه ګټه پورته شي د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید له متحده ایالاتو وغواړي چې له افغانستان سره د لاسلیک کړي امنیتي تړون له مخې په دغه واد کې د امنیت پر اوسترلو کې مرسته وکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د ازادي رادیو ته ټاکل شوی د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو مسلینو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر په دولتي ادارو کې د ثبات پر اهمیت خبرې وکړي. د به همداراس په خپل وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او له هغوی څخه د افغانانو د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړي. د نورو ګڼو شمیرو موضوعاتو ترڅنګ به ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې پر اهمیت هم رڼا واچوي. د نور جزئیات وروسته درته وړاندې کوو. اوس زو دغه راپور ته چې وایي د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی دوستم به د مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو او خلکو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې مهم رول ادا کړي. څېړونکي وایي چې که کوم دولتي یا حکومتي چارواکی د مورال او روحیه ورکولو لپاره له کومې سیمې لیدنه کوي اغیز به یې شوي، خو باید د خپل پر سر کړنو واک ورنکړل سي. یوسف خان ځدران نور حال راکوي.
له فاریاب ولایت څخه د څه کم دوه میاشتو لرې پاتې کېدو وروسته د جمهوري ریاست لومړی مرستیال یو ځل بیا فوزي یونیفارم په غاړه او دغه ولایت ته په سفر تللی دی. د جنرال عبدالرشید دوستم دا سفر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت غورماچ ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دوستم به امنیتي ځواکونه له نږدې وګوري او خلکو ته به د دښمن په وړاندې د ودرېدو روحیه ورکړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نوموړي هڅه به دا وي تر څو پشته امکاناتو په فاریاب کې دښمن له منځه یوسي.
نن
د جمهور ریاست لومړي مرستیال هم سفر وکړ او په فاریاب کې به د خلکو د جمع کولو همغږي او رهبري سره د امنیت راوستلو هڅې وکړي. هغه به هڅې وکړي چې په ټولو امکاناتو په فاریاب کې دښمن سرکوب شي او طبعاً دا کار به د دې سبب هم شي چې په فاریاب ولایت کې به د لومړي مرستیال په لیدلو خلک روحیه واخلي او ټول به د دښمن په وړاندې ودرېږي.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال د اسد په میاشت کې هم د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره د شمال دوه ولایتونو فاریاب او سرپل ولایتونو ته تللی و. هغه وخت کابل ته د راتګ په مهال نوموړي ویل چې د یوې میاشتې په دغه سفر کې د فاریاب ولایت د قیصار او المار او د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال داسې وخت یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته مخه کوي چې د راپورونو له مخې د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د یوې اونۍ محاصرې وروسته د تېرې شنبې پورې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د چارو څېړونکي وایي چې په شمال کې د وروستیو نامنیو د کرارولو لپاره ممکن په دې شرط د لومړي مرستیال سفر ګټور وي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روحیه ورکړي. یو له دې څېړونکی محمد یوسف امین زازی
زیاتره که کومک کوي د دې مورال د ورکولو لپاره د اردو هلته کېدای شي چې کوم رول ولوبه وي که تاسو نه لیدنه وکړي په صفت معاون دی اول د ریاست جمهوریت نور د واک اختیار مکمل دی موږ امنیتي ځواکو ته باید ورکړي. یعنی دای کولی شي چې مورال ورکړي نه قومنده نه د جنگ رهبری ځکه چې موږ ملي دفاع وزارت لرو د دې په کارونو کې بیا دا مداخله ګڼل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نور کارپوهان د جنګ په لیکو کې د ښاغلي دوستم جګړو ته د ملیشو جوړولو په شک ګوري، خو خپله نوموړي دا وزیر رد کړي او ویلي دي چې د جمهور رئیس په مشوره د جنګ لیکو ته ځي.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکي فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي او وایي دوستم غواړي له دې ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي. د روانو چارو کتونکي او د نظر خاوند حلیم تنویر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت سیاسي حل لارې ته اړتیا لري نه پوځي. ښاغلی دوستم له دې وړاندې هم فاریاب ولایت تللی و، خو هغه مهال یې هم د سفر د لاسته راوړنو پر اړه ضد او نقیض نظرونه ورکول کېدل. په دې اړه زموږ همکاري ناجیه ساپۍ د حلیم تنویر سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د فاریاب جګړې ته د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر ګټې به څه وي.
ما په نظر دا به حل لاره نه ده او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتیږي که دوی وغواړي چې د هغه خلک چې مخالف دي په فاریاب ولایت کې دوی ته بلنه ورکړي چې د دیالوګ په سطح کې یو بین الولایتي مشکل حل کړي. هلته طالبان هم دومره قوت نه لري او څوک چې د داعش په نوم هلته دوی هم اصلا ځای نه لري، ځکه زما په نظر داعش په هېڅ ځای کې مؤثر نه واقع کیږي. د ریاست جمهوری لومړی مرستیال کوشش کوي چې له دې نام یو سیاسي استفاده وکړي.
تنویر صاحب، ستاسو له نظره د جنرال دوستم دغه سفر به لاسته راوړنې ولري او کنه؟
نه، زما په نظر نور هم نتیجه نه ورکوي، هم نور هم حساسیتونه زیاتوي، ځکه چې هلته په قیصار و المار و نور و ولسوالی که بیگونه خلق دی او دو دوی ملیشه چهل تزید لامده احساسات نه استفاده که خپل گتو ده پر استفاده که بیا پختن حالتا وجل که گی او حالتا بیا احساساتن نورم زیادی گی دوی چی بیا بیتر راسی بیا دا قومی مسائل زیادی گی او پس لاغین بیا هم نتجه نور که لکه چه مخی هم جنرال دوستان حالتا تلده و بیا نتیجه پاتسو.
فاریاب کې دا مهال یو شمیر سیمې د وسلوال مخالفینو په لاس کې دي، فکر نه کوي چې دغه سفر به ګټور وي؟
زما په نظر که هلته دوی کوشش وکړي هغه ځایونه چې د دولت په کنټرول کې دي دوی خپل قوت هلته نور هم زیات کړي او د موافقې د سپینګیر شورا د راټولولو دوی کوشش وکړي که دا مسله حل شي. هلته طالبان هم دومره هغه طالبان نیسته چې له کوم ځای بل ځای نه بغلې وي.
د افغان ځواکونو د روحیې په پیاوړتیا کې به د جنرال دوستم دغه سفر څومره مهم وي؟
دا خو ممکن اثر ولري، ځکه چې دا د رئیس جمهور مرستیال دی او په خپل هم یو جنرال عسکري جنرال دی، دا ممکن او په منطقه کې هم رول لري، دا تاثیر لري. زه فکر کوم که لکه تندوز غوندې چې جنرالان او سرمنصبان ټول وتښتي خو روحیه بیا ضعیف کېږي.
د سیاسي چارو کارپو تنویر حلیم تنویر و.
ازادي خبری مجله اوري
د ازادي رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټر عالمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون له دې طرح څخه د ملاتړ په ترڅ کې د یو شمیر اندېښنو یادونه کوي. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکې یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړې ډاکټر عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د ادارې استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل به د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانونو قبلي رئیس مشرانو جرګې او رئیس
په پخواني قانون کې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې عمله چې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوي کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی چې ولې د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوراوي کومه کمیټه ټاکل شوې وه، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوراوي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 20 کسان غوره او ولسمشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه 9 تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې ری چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لری کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه هرکلی کوي. وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکل شوی دی، خو یاد بنسټ د هرکلي تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم شریکوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی:
زموږ یو اندېښنه په دې کې ده چې د خلکو لست څوک چې غوښتنلیکونه وړاندې کړي لست یې له خلکو سره به شریکه شي. دوی په خپل طرح کې نه ده اوسلی او موږ ته دلیل داو چې دا به د غوروي کمیټه خپل طرزالعمل کې اضافه کړي، ولې موږ مطمئن نه یو چې هغوی دغه اصل په خپله کړنلاره کې یا طرزالعمل کې ځای پر ځای کړي. ځکه چې فکر لپاره ډېر مهمه ده که چېرته کمیټه سبا دعوه کوي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتنلیکونه وړاندې کړي او موږ له ما څخه دغه 100 نفر یا دغه 500 نفر ولسمشر ته په لست کې وړاندې کړل، نو خلک باید پوه شي له دغه 210 کسان نه دغه 500 کسان یا 200 کسان حکومت.
خاغلی رشیدی دغه شان خپل بلند اخنه د کمشنرانو د کاری مودې پاړه د معلومولو موضوع یادوي. وایي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندې ده او کنه ولس مشر ته دا واکس پرل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او خلک وایي چې په کار د دازل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوړه کړي چې هم مسلکی وي هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي راډیو ده په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي. زموږ همکار الیاس دایل جزئیات سره پر لیک دی. دای صاحب سلام. دای صاحب په هلمند کې د امنیتي وضعیت په اړه څه نوي معلومات لري؟
هغه خبرې چې نن موږ سره د هلمند والی وکړلې او ژمنه وکړه چې تر مازدیګره پورې به وکولای شي هغه عملیات چې دوی د وسلوالو طالبانو په ضد پیل کړي دي او د ناګالی ولسوالۍ د امنیتي کمربند د بېرته رغولو په خاطر پیل کړي، هغه به نن تر مازدیګره پای ته ورسېږي او وتوانېږي چې وسلوال د شپې سیمې وباسي. داسې معلومېږي چې تر اوسه ترکي عملیات پای ته نه دي رسېدلي. علمي دي ځینې راپورونه، البته دا خبرې چې زه کوم د چارواکو نیت کړي منتا ویل کېږي باجي سیمه کې د ښار اړوند و او زه د زیاتې سیمې د وسپربان په لاس تللي دي او علي علیکم وکړو موجود دي چې نن ټوله ورځ مقاومت کړی دی تر ولسندرسي او ول کېږي وسپال عملیاتو په مقابل کې چې حکومت پیل کړي دي په زور کې دي او اسپلانې دي لیدلې. بس نن ورځ تر غرمې پورې په دې مازدیګر کې ډېرې تر خپل ولکې لاندې راولي.
ډېره مننه دایي صاحب. الیاس دایي وو چې د هلمند ولایت څخه د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکوه. اوس زو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پر لور چې وایي د مخدره موادو ضد 80% پولیس په جګړو او عملیاتو کې مصروف دي او دې کار د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ټکنی کړې ده. د دغه وزارت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې موین باز محمد احمدی د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي پولیس باید پیاوړي او تجهیز شي. لبل لور د افغانستان د عامه روغتیا وزیر د ولسی جرګې په دې استجوابي غونډه کې وویل چې په نشه یي موادو د روشتو کسانو لپاره د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي او په دې برخه کې یا د سیمه ییزې همکاري غوښتنه وکړه. نور حال د سید کمال شاه عارف په راپور کې اورو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هیواد کې روانو ناامنیو د نشي موادو په وړاندې مبارزه له ستونزو سره مخ کړې او لامل یې دا دی چې د نشي موادو ضد 80% پولیس د امنیت په ټینګښت کې شکل سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي د نشي موادو په وړاندې د پیاوړي ځواک نشټوالي دا مبارزه ستونزمنه کړې ده. ښاغلی احمدی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې وویل د ناامنیو زیاتېدو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتو هم پر دغه مبارزې خپل اغیز کړی دی.
موږ چې په 2001 کال کې 15000 سرتیری لرل، اوس 2555 تن لرو. هوایي قوامو د لاسه ورکړې، د کوکنارو د لمنځوړلو قطعه مو د لاسه ورکړې ده، ځینې نور عملیاتي قطعې مو د لاسه ورکړې دي. په اوسنیو شرایط کې جنگ دی، د نشي مواد سره د مبارزې 80% پولیس په جنگ کې مصرف دي. حتی زموږ ځانګړي قطعې په قندوز او بغلان کې په جنگ کې مصرف دي.
هغه د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د پولیسو د تجهیز او پیاوړتیا د غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د نشي موادو د کښت او قاچاق په وړاندې مبارزې ته باید جدي پاملرنه وسي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت موین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د کوکنارو په کښت کې 19% او د نشي موادو په تولید کې 48% کموالی راغلی دی. د ولسي جرګې په دغه استجوابیه ناسته کې د امنیت روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وویل چې په نشي موادو د روږد کسانو د راټولول په برخه کې د دوی موجوده امکانات کفایت نه کوي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې په کال کې 45000 په نشه روږد کسان د 125 روغتیایي مرکزونو لخوا تداوي کیږي، خو زیاته کړه چې له دغې ډلې 80% بیرته د نشي موادو کارولو ته مخه کوي.
په افغانستان
کې نشي موادو ته ډیر لاسرسی موجود دی. د نشي موادو د زیانونو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کم دي، باید بدیل معیشت رامنځته شي.
د هیواد عامې روغتیا وزارت د معلومات له مخې دا مهال 1.5 میلیون کسان د هیروینو په ګډون په بیلابیلو نشي موادو روږدي او 1.5 میلیون نور په نشه د اخته کسانو سره نږدې اړیکې لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو ده ټاکل سوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دفاعي او امنیتي ځواکونو محصلینو ته وینا وکړي. افغان ولسمشر به په دولتي ادارو کې د ثبات پر اهمیت خبري وکړي. دی به همداراز په خپل وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو او له هغوی څخه د افغانانو د ملاتړ پر اهمیت خبري وکړي. د نورو ګڼ شمیر موضوعاتو ترڅنګ به ولسمشر غني په افغانستان کې د سولې پر اهمیت هم رڼا واچوي. په دې اړه نور جزئیات درته په راتلونکي خبرونه کې هم وړاندې کوو. اوس زو د هغه راپور پر لور چې وایي واشنگتن پرون تایید کړه چې د افغان پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي عسکر په کښې سپاره وو په کندوز کې د ملکي روغتون دروازه په زور ورماته کړې وه او پوځیان روغتون ته ورننوتلي وو. څو اونۍ وړاندې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د خیریه سازمان پر روغتون د امریکایي ځواکونو په دوو بمباریو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل سوي وو. اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو راپور جوړ کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلازې څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویاند جیف ډیویس پرون وویل د افغانستان د پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي ځواکونه پکې سپاره وو په غلط ګمان دې روغتون ته ورننوتی وو. د پنټاګون ویان ویلي چې د دوی ځواکونو داسې ګمان کړی و چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې هیڅ کارکوونکی نشته. په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې چې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون وشوه لږ تر لږه 22 ملکي کسان ووژل شول. د پنټاګون ویاند جیف ډیویس پرون اسوسییټډ پرس ته څرګنده کړه چې تېره اونۍ د دوی ځواکونه د دې روغتون د ودانۍ د کتلو او څارنې لپاره روغتون ته ورننوتي وو. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دوی هدف په بمبارۍ کې د روغتون ودانۍ ته د رسېدلي زیان ارزونه وه. ډیویس وویل هغوی په زور د روغتون دروازه پرانیستې او ورننوتي دي چې دا کار یې باید نوای کړی، خو له هغوی څخه تېروتنه شوې ده. هغوی باید دا کار مخکې له مخکې پلان کړی وای، خو اوس باید د روغتون دروازې ته د رسېدلي زیان ارزونه وکړي او تاوان یې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه چې د روغتون ودانۍ ته تر ننوتلو وروسته د دوی پوځیانو ته څرګنده شوې وه چې په روغتون کې د بې سرحده ډاکترانو د ادارې مامورین موجود وو او د امریکایي ځواکونو له دې کار سره یې څرګند مخالفت کړی دی. دا پیښه په کندوز کې پر روغتون د بمبارۍ په اړه د څېړونکو او د بې سرحده ډاکترانو د ادارې پر هغې موافقې تیری کوي چې پر اساس یې پلټونکو منلې وه چې د ورتګ پر مهال به د بې سرحده ډاکترانو ادارې ته خبر ورکوي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي پوځیان په زور په کندوز کې روغتون ته ورننوتي دي، مالي تاوان یې رسولی، ځینې شواهد یې له منځه وړي او د دوی کارکوونکي یې ویرولي دي. د پنټاګون ویاند ویلي چې د روانې اونۍ په نیمایي کې ښایي په کندوز کې پر دې روغتون د بمبارۍ په اړه د پلټونکو ابتدایي رپورټ په کابل کې خپور شي. ډیویس وویل چې په دې رپورټ کې به ځینې ابتدایي پوښتنې ځواب سي، لکه دا چې په روغتون کې ملکي کسان وو که نه وو، او که چیرې وو آیا د بمبارۍ په مهال د امریکایي ځواکونو لخوا ضرر ورته رسېدلی که نه. دیویس ویلی چې رپورت په دې اړه قضاوت نه کوي چې د حملې مسؤلیت پر کوم لوري ورواچول شي او ډیر جزئیات نه څرګندوي، ځکه دا خبرې به وروسته د امریکا د څارونکو په پراخو او اساسي څېړنو کې مطرح کیږي. د پنټاګون ویاند ویلي چې دا رپورت به هم په څو اونیو کې خپور شي. د امریکا ولسمشر په کندوز کې پر روغتون د اکتوبر د درېمې د بمباری له امله معذرت غوښتی دی. وسلوالو طالبانو د سپتمبر په 28مه پر کندوز ښار حمله وکړه او څو ورځې یې دا ښار تر ولکې لاندې و. خو د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون وویل چې کندوز اوس تر ډېره حده د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خو تاسو اوس د ازادي رادیو پښتو خبري مجله او